د ماښام شپږ بجې سپې ډیرو درنو دوستانو السلام علیکم دا خبرونه مو تش پرځې مو بجوده د نن ورځې ورستي پښتو خبری مجله تاسو ته ز فرشته جلال زی وړاندې کوم د خبرونې په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه جانا قال کو زی وړاندې کوي
ولسی جرګې له جمهور رئیس کرزي څخه غوښتي د کابینې په اتلس وزیران د هم د اعتماد رایو د ترلاسه کولو په مقصد جرګې ته معرفي کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي له هلمند څخه تښتېدلي طالبان یې په ګډې پوله کې نیولي. د مشرانو جرګې رئیس خپله استعفا بیرته واخیسته او ریچارډ هولبروک مرکزي اسیا ته خپل سفر نن پای ته ورساوه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د ولسی جرګې اداري هیئت له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتي چې د کابینې پاته لست نه دی د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. ولسی جرګې تېره ورځ له ژمنیو رخصتیو وروسته خپله پنځمه کاري دوره د جمهور رئیس کرزي په پرانیستونکې وینا پیل کړه. د دې جرګې لومړي مرستیال میرویس یاسینی وویل وکیلان به له نورو کارونو مخکې د حکومت د پاتې وزیرانو د باور یا نه اعتماد کار سرته ورسوي. د دغه راز څرګنده کړه چې په دوهم پړاو کې به د ولسي جرګې له رئیس پرته اداري هیئت او د کمیسیونونو مشران د دې جرګې د غړو لخوا انتخاب شي. لا تر اوسه نه ده معلومه چې جمهور رئیس کرزی به کله د کابینې پاتې لس تنه غړي د باور رایو د ترلاسه کولو په مقصد ولسي جرګې ته معرفي کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي سلګونه هغه وسلوال طالبان چې په هلمند ولایت کې د پوځي عملیاتو له امله تښتېدلي افغانستان سره په ګډه پوله کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر محمد صادق خان نن بلخ ولایت ته د خپل سفر په مهال خبریالانو ته وویل شاوخوا 200 تنه طالبان د دوی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او دا مهال تر جدي څارنې او تحقیقاتو لاندې دي. د هلمند ولایت مرجو سیمه کې له تېرو لسو ورځو راهیسې د مشترک په نامه د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ پوځي عملیات روان دي او ویل کېږي چې ډېرې مهمې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیول شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د جمهوري ریاست په تېرو انتخاباتو کې به له هغو 14 کاندیدانو څخه تحقیقات وکړي چې له 100,000 څخه کمې رایې ګټلې وي. چارواکو ویلي له انتخاباتو څخه مخکې دغو کاندیدانو د رای ورکولو د 100,000 کارتونو کاپۍ وړاندې کړې وي خو په انتخاباتو کې تر 100,000 کمې رایې ګټلې دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار وویل له دغو 14 کاندیدانو څخه به د انتخاباتو د قانون په چوکاټ کې جدي تحقیقات وشي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د اسد په 28 نیټه ترسره شول او له دیرشو زیات کسان ورته کاندید ول. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي چې تېره ورځې د اعتراض په توګه جمهور رئیس حامد کرزي ته استعفا وړاندې کړې وه نن خپله استعفا بیرته واخیسته. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي نن د ښاغلي مجددي کور ته لاړل او له هغه څخه یې وغوښتل چې استعفا دې بیرته واخلي. په مشرانو جرګې کې د زابل ولایت استازي حاجي محمد حسن هوتک نن خبریالانو ته وویل د دوی له غوښتنو وروسته ښاغلي صبغت الله مجددي ومنله چې خپلې دندې ته به دوام ورکړي. د مشرانو جرګې رئیس تر دې وړاندې هم څو ځلې د خپلې استعفا خبرې کړې وه خو استعفا یې د جمهور رئیس کرزي لخوا نه وه منل شوې. د کورنیو چارو وزارت هلمند ولایت د کورنیو چارو وزارت وایي هلمند ولایت یو هیئت استولی تر څو په دې ولایت کې د شپږو تنو پولیسو د وژنې مسله وڅېړي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د شپږ تنه پولیس تېره ورځ د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په پنجاب سیمه کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په مهال وژل شوي. ویل شوي چې په دې پیښه کې 2 تنه پولیس ټپیان شوي هم دي. په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو کمپاین په دې ولایت کې د مشترک په نامه پوځي عملیاتو له پیلېدو څخه 3 ورځې وروسته پیل شوی. د هلمند والي ګلاب منګل ویلي دا کمپاین به په جدي توګه عملي شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په ځینو لویدیځو ولایتونو کې د غنمو د یوې احتمالي ناروغۍ د مخنیوي لپاره تیاری نیولی. د دې وزارت مرستیال سلیم خان قندوزی نن په کابل کې وویل د غنمو دا ناروغي په ایران کې لیدل شوې او ښایي د افغانستان په ځینو لویدیځو ولایتونو کې هم خپره شي. ښاغلي قندوزی زیاته کړه د غنمو د دې آفت د مخنیوي لپاره یې 3 ډوله اصلاح شوي تخمونه له مصر څخه وارد کړي او د اړتیا په صورت کې به یې د مرسته کوونکو ارګانونو او موسسو په همکارۍ په ځینو ولایتونو کې په بزګرانو وویشي. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک مرکزی آسیا ته خپل سفر نن پای ته ورساوه او وایي سیمې ته د ده د سفر هدف چې نن په قزاقستان کې پای ته ورسېده د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو مطرح کول و. د په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. هولبروک وویل قزاقستان د امریکا یو قوي ستراتیژیکي شریک دی. افغانستان او پاکستان ته د امریکا خاص استازي له دې مخکې په تاجکستان کې د تمکیدو په مهال ویلي و په دوشنبه کې د خبرې د غراض له انرژۍ او اوبو څخه د سیمه ییزې ګټې اخیستنې په مسلو متمرکز وي. مشکوکو وسلوالو تیره شپه د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په شمال لویدیځ ایالت کې د هلکانو دوه ښوونځي په بمونو لوزولي دي. دا چاودنې په ممندو ایجنسۍ کې سهار وختي شوې او مرګ ژوبله نه درلوده. سیمه ییز چارواکی مقصود خان وایي د حملې طالبانو کړي. د تبت جلاوطنۍ روحاني مشر دلای لاما وایي د چین له کمونیستو واکمنانو سره د تبت اصلي ستونزه په چین کې د سانسور له وجې ده. دلای لاما د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د رویترز آژانس سره مرکې کې ویل د چین خلک ځکه د تبتیانو په دریز نه پوهیږي چې حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي آزادو معلوماتو د لار پیدا کړي. د ویل له همدې امله ده چې چینایي چارواکو دی د تروریست په نامه معرفه کړی دی. دلای لاما وایي که چیرې چین په یوې خلاصې ټولنې بدل شي او د بیان ازادي ولري نو هغه مهال به د تبت په اړه غیر ضروري بیره او شکونه کم شي. د عراق پخوانی صدراعظم آیات علوي چې د عراق د راتلونکي میاشتې انتخاباتو لپاره د شیعهګانو او سني مسلمانانو د یو غیر مذهبي ائتلاف مشري کوي د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره یې وکتل. د سعودي رسمي خبري رسنۍ وایي د شنبې د ورځې په دې کتنه او خبرو کې د سعودي د استخباراتو رئیس شهزاده مقرن بل عبدالعزیز هم ګډون درلود. له بلې خوا د آیات علوي په ائتلاف کې شامل د سنیانو د ګروپ مشر صالح المطلق د مارچ د اوومې پارلماني انتخاباتو لپاره له جوړ شوي ائتلاف څخه خپل د ملي تفاهم جبهه نن وویستله. دی وایي د ایران د مداخلې له وجې د انتخاباتو اعتبار ته زیان رسیږي. المطلق د صدام حسین باس ګل سره د تړاو په تور په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شوی و. د پرتګال حکومتي چارواکي وایي د مادیرا ټاپو کې د سیلاونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېر 80 ته پورته شوی او لسلو زیات کسان تري تم او ټپیان دي. لزبن د سمندري ځواکونو یوه بیړۍ چې هلیکوپټر روغتیایي ټیمونه او د مرستې مواد پکې بار دي سیمې ته استولې تر څو سیلاب ځپلي ځایونه پاک کړي او د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. دا سیلاونه په سیمه کې د سختو بارانونو بعد وروسته راوتلي دي. د پرتګال صدراعظم هوزه سوکراتس وایي د مدیرا ټاپو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه سخت خواشینه دی او غواړي مصیبت ځپلې سیمې وګوري. د پرتګال د کورنیو چارو وزیر روی پریرا وایي په سیمه کې د عاجل حالت د اعلانولو په اړه غور کوي او د اروپایي اتحادیې د مرستو غوښتنه کړې ده. مدیرا ټاپو د پرتګال له اصلي خاورې څخه 900 کیلومتره لرې ده او کانوس په سمندر کې پروت دی او د بهرنیو سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځای دی. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون چې د راتلونکي یک شنبې د ورځې انتخاباتو ته تیاری نیسي نن وویل د رایو صندوقونه به د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د تاجکستان په سفارتونو کې هم کېښودل شي تر څو په بهر کې اوسیدونکي تاجکستانیان رای ورکړي. د رایو صندوقونه به دغه راز د روسیې په اتو سترو ښارونو کې د تاجکستان په قونسلګریو کې هم کېښودل شي. په روسیې کې په زرګونه تاجکستانیان کار کوي. او د مصر پولیس وایي نن سهار په کور کې یو جوړ شوی بم د قاهرې په مرکزي برخه کې د یهودیانو یوې عبادتګاه ته وغورځول شو چې له امله یې نری اور ولګېد خو مرګ ژوبله یې نه ده رامنځته کړې. پولیسو په یو بیان کې ویلي د سهار د 3 بجو په شاوخوا کې یو سړی له نږدې هوټل څخه د وتلو په مهال د عبادتګاه په لور یو لاسي بکس چې پټرول او سلفوریک اسید پکې و وغورځاوه. مواد ونه چاودېدل خو د لنډې شیبې لپاره یې اور بل کړ. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. اوس به سپورتي او اقتصادي خبرونه واورو.
د کابل د ولایتي شورا استازو د لومړي ځل لپاره په هغه سیمینار کې نن برخه واخیسته چې د آزاد بازار د پراختیا له امله د ستونزو د حل د لارو چارو د لټولو په هدف جوړ شوی و. د دې پروګرام د جوړولو یو مسول متی الله مراد آزادۍ رادیو ته ویل چې د دې سیمینار ګډونوالو ته خول کیږي چې د آزاد بازار له امله د رامنځته شوو ستونزو په اړه له خلکو سره خبرې وکړي او هغوی ته د آزاد بازار د ښه والي په اړه معلومات ورکړي. ویل شوي چې په راتلونکي کې به دا ډول روزنیز سیمینارونه په ولایتونو کې هم جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو رواجول به په دې هیواد کې د غنمو حاصلات زیات او د بزګرانو اقتصاد پیاوړی کړي. د کرنې وزارت مرستیال سلیم خان کندوزی نن په کابل کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او د کرنیزو آفاتو د مخنیوي په غونډه کې وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د کرنیزو آفاتو مخه ونیسي او د کروندګرو کرنیز حاصلات زیات شي. او دا هم سپورتي خبرونه. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا په مناسبت د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د والیبال مسابقې پیل شوې. د کاپیسا ولایت ورزشي امر عنایت الله آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې مسابقو کې د والیبال 12 ټیمونه برخه لري او 2 ورځې به دوام وکړي. د دغو مسابقو د جوړولو مالي لګښت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. په ننګرهار ولایت کې د سلورو تکړه ټیمونو ترمنځ د کرکټ مسابقې پیل شوې. د کابل د کرکټ بورډ رئیس حاجی عزیز الله فزدی آزادۍ رادیو ته ویل چې دا مسابقې هم د متحده عربی اماراتو په نړیوالو لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریاو په ویاړ ترسره کیږي. په دغو مسابقو کې د کابل او ننګرهار منتخب ټیمونه د عزیزی بانک ټیم او د ننګرهار د کرکټ د اکاډمۍ ټیم ګډون لري.
د ماښام شپږ بجې او لس دقیقې دي. د ازادي رادیو د دې ساعت په پښتو خبری مجله کې به د هلمند د مارجې له ولسوالۍ څخه پوره معلومات ترلاسه کړئ. د دغې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران او سپین ږیري لشکرګاه ته راغلي وو او نن یې په مرکز لشکرګاه کې په یو خبري کنفرانس کې د سیمې پر حالاتو خبرې کړي دي. په خبرونه کې به همداراز واروي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې مارجه د مخدره موادو د تولید له اساسي مرکزونو څخه ده. په دې خبرونه کې به همداراز د مطبوعاتو کې ورستي راپورتاسیو بحثونه چې وای د امریکا پوز د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې د سیمې چارې د حزب اسلامي او قومندان ملا صادق سپارلي واوري. په دې ارتباط مو د نورستان لوالي سره مرکه کړې ده. نور مطالب هم په خبرونه کې لرو. د وخت د درلودو په صورت کې به ټول په تفصیل درته وړاندې کړو. مرجع یو شمیر قومي مشران او سپینجری نن په مرکز لشکرګاه کې سره راغونډه شوی وو او په مرکز لشکرګاه کې له مطبوعاتو سره د سیمې پر حالاتو خبري وکړه. د مرجع لپاره نوې ټاکل شوی ولسوال حاجی ظاهر نن خبري اعلان ته وویل چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي، نو په دې خاطر په مرجع کې د امنیتي ځواکونو پرمختګ یو څه ټکنه دی. مخکې تر دې چې د مرجع د نوې ټاکل شوی ولسوال څرګندونې واوري، له سیمې د ازادي رادیو خبري شیبه مخکې په دې ارتباط ما سره خبرې کړې دي، نو د دې خبرې به په ګډه واورو.
چې د مرکې د مرجو ولسوالۍ د قومي مشرانو او د دې ولسوالۍ د عملیاتو د پیل کېدو سره جوخت د څلور دېرش کسیزې شورا ځینو غړو په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی په ګډو باندې د مرجو ولسوالۍ د عملیاتو په اړه د ملکي کسانو د ژوند پر خوندیتوب او د ملکي کسانو د ژوند د لومړني اړتیاو پر موجودیت او د روانو عملیاتو په اړه بېلابېلې خبرې وکړلې. د دغه څلور دېرش کسیزې شورا رئیس چې د مرجو ولسوالۍ د عبدالرحمن صابر وویل چې د عملیاتو مهمه ورځ ده، خو بیا هم بلاکینو، دوچرای، کوروچرای، سیپن او ونسی دا هغه سیمې دي چې لا تر اوسه نه دي تشخیص شوي او مرکزي سیمې دي. په مرجع کې او دغه خبره چې د لومړنۍ ورځې راهیسې چې بارني ځواکونو افغان ځواکونو په دې کې ځانونه اچولي دي، پرمختګ یې نه دی کړی. د ماینونو یادونه هم وکړه. او په ځمن کې کڅن دغه شورا البته د ډېرو نورو برخو تر څنګ په مرجع کې د وسوال طالبانو سره د روغې جوړې پر بهیر باندې د کتکتیا او د هغوی د راجلبولو په خاطر هم جوړ شوی و. خو ده ویلې چې موږ تر دې دمه یو شمېره کسان چې زموږ طرفدار وه، ملګري وه، دوستان وه او موږ پېژندل، د نږدو کسانو څخه وه، هغوی مراجع کړي دي چې د مخالفت نه لاس واخلي. خو دوی واضح وویل په مرجع کې نږدې زرګونه طالبان اوس هم دي او د بارمیانو افغان ځواکونو دغه د عملیاتو پروسه کې کوم یو منظم پلان نه لري، یو منظم ډول نه لري. نو کله چې دوی سیمه تصفیه کوي چې مخته ځي، بیا بېرته شاته طالبان او وسلوال په چیرې کې هم نو ملاتړي او هلته دوی ته بېرته په سیمه کې مانې نشه ښځې. د دې تر څنګ د مرجع ولسوالۍ اوسېدونکي علي شاه خان وویل چې په مرجع کې د عملیاتو سره جوخت لوږه سخته حاکمه ده، خلک سخت مجبور دي. د یو مثال وایي چې یو ممبر ته په زر کار درېده. او د دې تر څنګ د یو شمېر نامعلومو د لړۍ له امله د شپږو ملکي کسانو د وزیرو خبره په دې لنډ ورځ کې غوړولې چې دا معلوم نه دي چې چا د جاسوسي په تور وژلي دي او ځینې کسان په دې کانال سیمې دي. او دوی د چورو چپاول نه د غلو نه فخ شکایت وکړ. دوی ویل چې د خلکو کورونه وهل کیږي، قیمتي آثار او قیمتي شیان او پیسې وړل کیږي، خو دا غوړه د دې معلوم نه دی. ویل چې په تنه دادن چې عملیات هر څه ژر پای ته ورسیږي. د دوی زیاتره په دې اند و چې ګواکې په عملیاتو کې زور نه دی ښودل پر طالبانو باندې چې هغوی سیمې ایله کړي. خو د مرجي ولسوال جزایر چې اوس ټاکل شوی نن هغه وویل چې جنګ روان دی په سیمو کې، به یوازې د ملکي کسانو د خوندیتوب او حتی د زیاتو مرونو د کرنسۍ له امله د دوی عملیات شلو دي او دوی نشي کولای چې پرمختګ وکړي. په عین حال کې د دې شورا کسانو دا د عملیاتو نه پرمختګ د زرګونو طالبانو موجودیت او دلته په ځینو سیمو کې د شدید مقاومت موجودیت وبا.
لشکرګات خمو د ازادي راډیو د خبريال څرګندونی واوریده. اوس بعد مرجع د نوي ټاکل سوی ولسوال حاجی ظاهر خبري واورو چې نن په لشکرګا کې ازادي راډیو ته ویل دي.
ورور مسله خو د شیدې چې جنگل تر روان دي، خو تقریبا اکثریت اساس نقطې د دولت پلاس کې دي، چې د حساب کوو یا ملي اردو او یا نظم عامه په ځای پر ځای سوی دي. یوازینی غټ مشکل هلته مینونه دي چې دوی مینونه د لاس ډیر پرمختګ نشي کولای، ډیر په احتیاط دي مخته. دومه هلته یو اساسي خبره ده، یو غټ مشکل دی چې دوی د ولسی خلک، یعنی مطلب طالبان دي، د ولسی خلک د سپر پر کم باندې استعمالي په ټول کورونو کې ځای نسی، په کور کې چې کوشنیان وزرانه وي دی هلته ځای نسی، نو په هغه باندې جنگ هم نه کیږي. تیاریم د احتیاط کې شیل ته تلفات کیږي، ملي اردو حساب ټول کوتونه چې هلته دی هغه بیا د احتیاط کې، نو د دې خاطر څخه دا ډیر استه مختزي مطلب یې دا دی چې تلفات کوشکی ونه رسیږي. خو سره دغه بیا هم تلفات رسیدلی دي، اما حساب ته رسیدلی تاسو خپل معلوم دي، ام ولسی خلکو ته رسیدلی دي تلفات. نو په دا مسایلو کې بشي ډیر زخمیان چې ما په شورا کې ولیدل، او جناب والی صاحب هم وو دا اوس ما په حضور کې والی صاحب د غوښتنې پوښتنه وکړه، نو هغه دا معلومات ورته ورکوي چې موږ په کورونو کې پنجابیانو ځای نیولې وو، او زموږ د کورو مخته مینونه راته شخصي موږ هغه مینو خوش کړو. نو د دې څخه معلومی چې دا یو ښکاره مثال دی چې دوی هلته د کورونه استعمالوي په دې ډول کې جنگ لام په مخ روان.
دا د مرجع نوې ټاکل سوی ولسوال حاجی ظاهر چې نن یې په لشکرګاه کې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې.
د ازادي راډیو خبري مجله هوري
روسته بیا هم په مارجا رپورت لرو، خو تر هغه مخکې ځینې نور مسلو ته ورګرځو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت چې د پنځم کال کاري کال د پیل په لومړي سر کې به د جمهور رئیس د کابینې پاته غړو ته د اعتماد رای ورکول لپاره لومړیتوب ورکوي. دوی اعتماد څرګندوي چې جمهور رئیس به په نږدې راتلونکي کې د کابینې دغه غړي ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. په عین خوا کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دغه جرګې رئیس صبغت الله مجددي چې مخکې استعفا کړې وه له خپلې پرېکړې راګرځېدلی او غواړي خپل دندې ته ادامه ورکړي. د شنبې په ورځ د ملي شورا د پنځم کال د پیل په غونډه کې استعفا کړې وه، خو دا چې څنګه بیرته په خپله پرېکړه راوګرځېد لا کابل بیاده احمد زبیر جمن پر پورت کې واوري.
د قانون لمخې د افغانستان د ولسی جرګې له رئیس پرته چې د بشپړې پنځه کلنې تقنینی دورې لپاره ټاکل کیږي، د اداري هیئت نور څلور غړي باید د هر کال په سر کې د انتخاباتو لپاره لارې وټاکل شي. د ولسی جرګې مرستیال میرویس یاسینی د یکشنبې پورس خبرې اعلان ته وویل چې د کابینې پاتغړو ته د اعتماد رای ورکول هم د ولسی جرګې په لومړیتوبونو کې ده. هغه تمه وښودله چې جمهور رئیس به د کابینې پاتې لس غړي هم ژر تر ژره ولسی جرګې ته وروپیژني. د یو د پارلمان د اداري هیئت د یو مسول په توګه په دې اړه چې د کابینې پاتې غړي به کله معرفي کیږي خبر نه یم، خو زموږ تمه دا ده چې دوی باید ډېر ژر موږ ته راوپیژندل شي تر څو کابینه بشپړ شي او د یو ټیم په توګه کار کولو ته ادامه ورکړي. زموږ د هیواد ستونزې ټولې نړۍ ته معلومې دي، نو دا کسان چې هر څومره ژر راوپیژندل شي د هیواد په خیر به وي. ولسی جرګې پخوا تر دې دوه ځلې د جمهور رئیس د وړاندیز شوې کابینې اکثر غړي رد کړي وو. بلخوا د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډه په داسې حال کې نه واره بلل شوې چې د دغه جرګې رئیس صبغت الله مجددي له دې یوه ورځ مخکې د ملي شورا د پنځم کال د پرانیستلو په غونډه کې استعفا اعلان کړې وه. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړو وویل چې صبغت الله مجددي د دوی په غوښتنه له خپلې پرېکړې راګرځېدلی دی. یو سناتور محمد حسن هوتک د نورو په استازیتوب خبري کنفرانس ته وویل چې ټول سناتوران ښاغلي مجددي ته په ننواتې ورغلي وو او هغې غوښتنه منلې ده.
موږ په مرکه ورغلي وو، په ننواتې او په زارۍ ورغلي وو د دې دپاره چې دی دغه خپله استعفا واخلي. ټولو سناتو صاحبانو دا ورته وویل چې که د مشران جرګې د ریاست څخه استعفا کوي، موږ هم د دې خپلې وظیفې څخه استعفا کوو، یو هم به دغه ته ورنسو، سنا ته ورنسو. د حضرت صاحب کور ودان د سناتو صاحبانو دې غوښتنې ته یې مثبت جواب ووایو او موږ سره دا ومنله چې دی بیرته د خپلې وظیفې ته د مشران جرګې ریاست ته تشریف راوړي.
سبغت الله مجددی د شنبه پورز د ملي شورا د پنځم کال د پرانستلو په غونډه کې چې جمهور رئیس حامد کرزی هم پکې برخه اخیستې وه، د وینا په ترڅ کې د مشرانو جرګې د رئیس په توګه د استعفا کولو عوامل په حکومت کې اداري فساد او رواني ناامنۍ ښودلې وې. نوموړي چې پخوا یې هم یو ځل استعفا کړې وه، دا ځل د خپل استعفا د لغوه کولو په اړه په خپله رسنیو ته څه نه دي ویلي.
صد ماښام شپږ بجې او شل دقیقې دی. هر هغه مسله چې تاسو په خپل وخت اوریدلای نه سئ او غواړئ چې لسره یې له ازادي راډیو واوري او یا ولولي، سموږ ویب سایټ ته ورسئ، ازادي راډیو .com. راپور نوای د امریکا پوز د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیمې چارې د حزب اسلامي و قومندان ملا صادق ته سپارلې. ویل سوي چې د قومندان د روغې په بدل کې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د پولیسو قومندانان او د دولتي ادارو مشران به د ده په خوښه ټاکل کېږي. که څه هم افغان چارواکي او امریکایي پوځیان له ملا صادق سره د روغې په اړه ډېر خوشبین دي، خو د امریکا د ملکي برخو چارواکي وایي چې د دې معاملې د راتلونکي په اړه شک لري. د فرانس پرس خبری آژانس په دې ارتباط یو رپورت خپور کړی، خو تر دې مخکې چې احمد تکل دا رپورت وړاندې کړي، باید وایم چې په همدې ارتباط د نورستان لا والی جمال الدین بدر سره هم په همدې خبرونه کې مرکه لرو. نو اول به د دې رپورت جزئیات له احمد تکل څخه واورو.
فرانس پرس خبری آژانس د پوزي چارواکو او خپلواکو کارپوهانو په حواله لیکي امریکایي ځواکونو د خپلو پراخو هڅو په لړ کې چې هدف یې په افغانستان کې د ثبات راوستل دي، د حزب اسلامي قومندان ملا صادق ته عملا د کامدیش ولسوالۍ ټولې چارې سپارلې دي. فرانس پرس لیکي د امریکایي ځواکونو لخوا د ملا صادق ملاتړ د امریکا په سیاسي او پوځي کړیو کې بلتون رامنځته کړی. امریکایي پوځیان وایي ملا صادق کولای شي د نورستان خلک د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسمشر حامد کرزي د حکومت ملاتړ ته وهڅوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خپلواک کارپوهان ویره لري چې د حزب اسلامي د قومندان به له امریکایي ځواکونو سره په موقت اتحاد کې د سیمې طالبان مات او وروسته به په سیمه کې خپله واکمني ټینګه کړي. د نورستان د ولایتي بیارغونې د ډلې قومندان روسل مکورمک چې مرکز یې د کلګوش په سیمه کې دی وایي د امریکا پوځ باید د ملا صادق ننګه وکړي، ځکه دی په سیمه کې رسوخ لري، پوه سړی دی، په ډیپلوماسي پوهیږي او د طالبانو په څیر د توندلاري اسلام پلوي نه کوي، بلکې یو رښتینی مسلمان دی. مکورمک زیاتوي له ملا صادق سره د طالبانو په ماتولو او دې ژمنه کې د خلکو پراخ ملاتړ ملګری و چې د مرکزي حکومت په مرسته به په سیمه کې ښوونځي جوړیږي، پرمختیایي کارونه به کیږي او ژوند به په یوویشتمه پیړۍ کې وي، نه په پنځلسمه پیړۍ کې. د نورستان د ولایتي بیارغونې د ډلې مشر وویل ملا صادق چې د کامدیش د شورا مشر دی، په افغانستان کې د جګړې د لوري د بدلون استازیتوب کوي. خو د سیاسي چارو کارپو امریکایي څېړونکی ریچارد ستراند چې له 1980 کال راهیسې پرله پسې نورستان ته سفرونه کړي دي او د دې سیمې د کلتور په اړه معلومات لري، له ملا صادق سره د سولې د معاملې په اړه شک کوي او وایي چې دا د ناامیده امریکایي مشرانو له لوري یوه هڅه ده. ستراندوی دوی یو پخوانی جنگ سالار بیرته کامدیش ولسوالۍ ته راوست، په داسې حال کې چې دی د امریکا ستر دښمن و او تل له موږ څخه په تیښته کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مامور هم چې د افغانستان په ختیځ کې کار کوي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط له فرانس پرس آژانس سره په خبرو کې د دې معاملې د راتلونکي په اړه شک څرګند کړ. د همداراز وویل چې ملا صادق د روغې په بدل کې غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د پولیسو قومندانان او د حکومتي ادارو مشران به د ده په خوښه ټاکل کېږي. یاد شوی امریکایي مقام زیاتوي پوځ ملا صادق ته د خلکو د استازي په سترګه ګوري، خو دی یو تنظیمي قومندان دی او که د پولیسو او نورو دولتي ادارو د مشرانو ټاکنه د ده په خوښه وشي، ښایي دا کسان به وروسته د ده پلوي وکړي.
د احمد تکل معلومات مو واورېدل. په موردل چې د امریکایي ځواکونو د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د ملا صادق په نوم د حزب اسلامي یو قومندان د سیمې د چارو مسؤل ټاکلی دی. په همدې ارتباط احمد تکل د نورستان والی جمال الدین بدر سره شیبه مخکې مرکه کړې ده، نو د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
ښاغلی بدر، آیا تاسو تاییدوئ چې د کامدیش ولسوالۍ مسؤلیت د حزب اسلامي قومندان مولوي صادق ته ورسپارل شوی؟
نه، د ډیسانفارمیشن دی، غلط اطلاعات دی. حزب اسلامي پخوانی قومندان، اوس نه البته پخوانی قومندان مولوي صادق، دا نن څو کاله مخکې بلکې د نوي حکومت اوایلو کې اداره موخد دوران کې وخت دا شاید څه مشکل درلودلی، منطقي نه دی فرار کړی وو، ته یوازې نه شاید حکومت نن څه خراج درلودلی. اوس چې کله مونږ د روغې جوړې کوم پروسه روان کړې دي، خصوصا د څلورو ولایتونو مشرقي ولایتونو د سولې جرګې سره روان شونو، هغې نه وروسته دې سړی مونږ سره رابطه ونیول. نو دې خواهش وکړو چې زه غواړم د وطن بازسازۍ کار وکړم، امنیت کې کار وکړم، حکومت سره ځام کاري وکړم. نو دې له امله مونږ دې ته د هوډ وکړی چې ستا د ټول جوانی مونږ امنیت به مونږ ساتو او ته راځې مونږ سره همکاري به کوي د امنیت ساتلو کې. اما جانی مقابل حکومت به هغې د څه به نه وي. البته یو خبره شته دي چې هغې کوم سوابق جرمي هم شته دي منطقه کې، یا د خوشنتونو کې دې لاس درلودلی، یا د کوم د قاتلونو کې، یا د شوکسي کې دې لاسې کامدیش ولسوالۍ امنیت ټینګولو کې مونږ سره همکاري کوي، خپل نفوذ نه کار اخلي، حکومت پلوي کوي. هغه هلته کوم دنده نه لري، نه کوم ولسوال دی، نه کومندان دی، یو عادي جون دی، افغانستان وګړی دی، خو متنفذ منطقې دی، عالم دین دی، سړی پخوانی مجاهد دی، قومندان دی، ښه منطقي خلک سره احترام لري. اگر هغه د خپل کلي کې ناست دی، حکومت سره همکاري کوي، په جمعي خطبو کې نور تقاریرو کې وایي چې حکومت مشروع حکومت دی، سره همکاري کوي. همدغه نه وایي که چېرې دینه څوک بل تعبیر کوي، ګمان کوم دا یو سوء استفاده به.
تاسو خبرې ورسره کړې دي، آیا دای د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین ټول مني؟
افغانستان کې مروجه ټول قوانین د احترام لري، افغانستان اوسنۍ قلمرو ته د احترام لري، افغانستان رئیس جمهور د احترام لري، نو افغانستان حکومت سره هیڅ مشکل نشته. اوس هم د افغانستان حکومت پلوي کوي، تبلیغات کوي، حکومت سره همکاري کوي.
او که چیرته د طالبانو لخوا پر حکومتي تاسیساتو، پر دولت باندې، پر دولتي مؤسساتو باندې حمله کیږي، مولوي صادق به د حکومت په پلوي د مخالفینو سره جګړه وکړي؟
دا مشو ویل چې موږ یو کس موږ سره سوله وکړو، هغه موږ بلیک میل کو او وایو چې ټول شه مقدمات خود په لاس او طالبانو روزي کوي. دا کار نشي کېدلی، هغه د جنګ ترخلې جنګ برانې درغلې، جنګ به زموږ پولیس بکې، زموږ اردو به جنګ کوي، زموږ وای سرحدي به جنګ کوي، کچېرې کوم ضرورت موږ وای ځل نه کومک بغوړو.
او دا اقدام تاسو د افغانستان د حکومت د هغو وروستیو هڅو په لړ کې کړی چې غواړي له وسلوالو مخالفینو سره سوله وکړي؟
بله، او ما سره څو ځله خبره کړې ده، راغلي دي موږ په اطمینانو ډاډګر نه راغلي دي، هغه کامدیش کلي کې ناست دي، خپل عادي ژوند ترسره کوي، حکومت کوم وظیفه نه دي اخیستې. اوس ګور ګومان کوم د افغانستان د محترم رئیس جمهور د وروستیو اعلان وروسته د اول لاسرونو به څنګه راغلي دي؟
د کارته به د نورستان په نور ولسوالیو کې هم دوام ورکړي؟
تقریبا موږ سره نور قومندانان هم رابطه کړې دي، موږ ان شاء الله د نږدې ورځو کې ان شاء الله د سي وقایو شاهدان به چې څو نور قومندانان موږ سره یوځای شي.
د نورستان والی جمال الدین بدر.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ، www.azadiradio.com.
د خبرونه په فایل کې موارد بدل چې د ما هلمند مرجع د ولسوالۍ یو شمېر مخور او سپنجرین نن لشکرګات راغلی او هلته په یو خبری کانفرنس کې د سیمې پر حالاتو خبري وکړه. یو خبره چې د مرجع نوی ټاکل سوی ولسوال حاجی ظاهر نن ازادي رادیو ته وکړه، هغه دا و چې وای په سیمه کې د خوراکي موادو نرخ ډیر لوړ سوی، خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، او همدارس وسلوال طالبان لا هم کوشش کوي چې له خلکو څخه د سپر په ګیس کار واخلي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې لسیمه څخه وځي، خو د دوی په وینا لسیمه د خلکو تېشتله ادامه لري. په همدې خبرونه کې په دې ارتباط د مرجع په ارتباط یو بل رپورت لرو، خبرونه به په همدې رپورت سره روان غاړو، خو په یو بل اړخ باندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو نن ویل چې د هلمند مرجع ولسوالۍ د مخدره موادو د تولید او قاچاق له مهمو مرکزونو و. چارواکي وایي چې د مرجع په عملیاتو کې د هیروینو جوړولو ګڼ شمېر کارخانې له منځه وړي او زیات اندازه مخدره مواد یې نیولي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی په دې ارتباط رپورت لري.
په داسې مهال چې د یکشنبه په ورځ د هرات ښار لویدیځ 10 کیلومتره دښته کې د رسمي غونډې په ترڅ کې دوه ټنه مخدره مواد، چارس هیروین او تریاکو ته اور ورته کړی شو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره مواد د مخنیوي د څانګې مرستیال جنرال داوود داوود د مخدره مواد مخنیوي کې د خپل دولت او نړیواله ټولنې هوډ کلک یاد کړ. ازادي راډیو سره په خبرو کې د هلمند مرجع ولسوالۍ مشترک نومي عملیاتو کې په دغلړ کې د پوره لاستراولنو ادعا وکړه.
این مرجه عملا یکی از مراکز مهم مواد مخدر بود.
مرجه چې د مخدره مواد لوی مرکز و د عملیاتو پترس کې یوازې په خارګوټ کې د مخدره مواد د خرڅلاو 200 دوکانونه خلاص سلګونه کیلو مخدره مواد ترې ترلاسه شوه. همدار از درې فابریکې د هیروینو کشف او رنګ کړای شوې. جنرال داود مخدره مواد او نړیواله تروریزم یو له بل سره تړلی وباله. زیاته کړه ګټې مخامخ وسلواله مخالفین اخلي.
ما ازادي راډیو د خبريال شرفالدین ستانکزی رپورت مارويد له هرات د پښتو خبری مجله له همدې سره پای ته ورسیده. فرشته جلالزی اجازه غواړم بل خبرونه مو زرغونه منګل وړاندې کړی.